أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوو چې دوی په کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقونو په اړه خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي؟
چېرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې بې دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضاره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځ ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنۍ ته ورکړل شي، اما جنۍ ورباندې خپل ځان ته طلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کالي ورباندې واخلي، که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره څه کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دوی باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقته ده د نه جوړېدل. دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه مانا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته وویل چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړو چې افلاره ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لري دي، د کورونه لري دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب دی مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دینه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لري شي، د خپل اهل نه؟ نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای دما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې. زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، خوتنې مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې یو انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوروي هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویرېږي. همدا اوس زما خبره چې اوروي سواد ټکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې، د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې به ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه دروازه نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتما شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مروانی وکوله چې څومره وخت دی دی، او څه کارونه کوي، او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي، یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، تاسو محبت زیات شي. بیا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لیور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته وایي چې الحم الموت، په عربي کې لیور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لیور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لیور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د ورځ هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ورنه ځم. ډېر زیات ستونزې مو ستاسو په کلو په ګوان کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چه ورته ورکړی، مشري چې لیدرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شي چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر کړه، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدی ورکړې. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې زه ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هېڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي، د زما سره خاوند چېرته ځي، د څه کوي، د چا سره هلته پاتې کېږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي، مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا دې د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودې وایي، حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ما دا خبرې واورېدې په راډیو کې. نو ته ای زما خاوند، د ما سره یو څو دقیقې کښېنه، لږ په شفافیت باندې د ما ته راځه سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. دمونږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولی زما ملا خوږیږي، زما سر خوږیږي، زما زړه خوږیږي، ولکه ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. خو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې ما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی، حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته یې نه مني، نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته یې وایي، دغه ورور ته یې وایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرار هم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه، لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي، چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف هغه واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي، د نفقې نه دی خبر، د کسوت نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما سیر ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تا ته نارینه و الله تا ته درکړی، نو دا په دې خاطر باندې تا ته درکړی چې ته مسؤول یې دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري.
بله،
د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر پخلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوې، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامتې کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بله عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می دی مال پاره بایی که هر چی دی مال پاره اینو میرمندی هیچ چی حق نلری زکا که دوما سجده رو آوه خو ماتا با دوما سجده که خودل که دلی پا دی باندی خبری وکی چی دارا چمرا منفی پایلی در لو دلی سی دزی او داول ذهنیات
دلتا مطلوب داغ دی یو حدیث شرفی رازی وی خزا دی چاپی پختینا کگی پختینا پیدا دا دا پختی کگا دا که چوت روغوی سر جوروی نماتیگی ماتوانه طرف دی داغا اساسی هدف داغا دی چه چپ طرف دا ولی کگا دا زمین هیسو متخصیص دیمونگو ترین داغا وای چپ طرف دا زکر خزا چپ طرف دی نارینه زرده خزا دی نارینه زرد ساتی به حقیقت که داغا کن تعبیر چی راغلی پا دی تعبیر بانه متاسفانه چه اکثر خلق نپویگی دا دی خزی به صفت که راغلی چه خزی دا الله جل جلاله داغا صفت ور کرده دی خز و صورت نساء پا نام آمده صورت شده دی خود صورت خود نارینه و صورت نشته صورت رجال پا قرآن کریم که نشته و صورت لصورتون متاصل رو پا قرآن کریم که او لومرای چه رسول صلی الله علیه سلم وربان وحی راغ لخز درارو خدیجی ترارو وچی زمیلونی زمیلونی و باقی خز ورد دوید نسیتون و کول چه کل علی خودی که الله ابدا تاصل با خدای پا گزلم نکوی تا خسر علی تدم المحترام کوی سنگ 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 نو ام داغ خز ده چه ملتاس ورن پیدا شوی یو که چه تا خز نوی استا مور نوی مرکی ده نوی زما مرکی نوی کم داره پیدا کیدو
بله
نوز ما هدف داده چه خز جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه شته هغه جدا مکانت او ځای لري د خدای باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق کثیر ته د نارینه د خالق اطاعت نکوي دلته د خدای باندې بیا اطاعت نشته خدای البته باید خوند اطاعت وکوي چې د نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي ته رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه کې دا حدیث راغلی یو زرو تاسو در پنځه سن بار دی البانی هم دا حدیث صحیح کړای رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو وایي چې چاته ز امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزه ته دا امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دا نه دی چې خزه به سجده وکوي د دې معنی دا ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید د دینه غلط مفهوم باید ونخلو چې خو ته وایې چې موږ ته سجده وکړو یا کچر ته سجده وکړو نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده دا غوښته ده دا اطاعت دی خو بیا په مقابل خزه هم داس به سره حقوق لري یو نارینه متراوي مت زمو شروط په کې په واده کې زداس خزه غوړم داس غوړم داس غوړم داس غوړم مت د ډاکټر سره داس خزه غوړم لکه فاطمه خلاصه ده خبره نو مرته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و د علی رضی الله عنه خزه و نو مرته مت علی فاطمه غوړم ته څوک بوتله
بله
فاطمه غوړم موږ نارینه کله کله ځان رانه ورخشي د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري بل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه چې له امرته امراه ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دین حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوري و حل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپل مور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غصه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ور سره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې معنی دا دی چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې ته زم سفر می چیرته دی څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خو کې
دران دوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه کوي چاري
خونی کا سنم سبائی سبائی تا تا پا غش کی غن چپم سبائی سبائی ریبار خونی کا سنم سبائی سبائی تا تا پا غش کی غن چپم سبائی سبائی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستاپ غم کی یارا.
ده آزادی ملما
ازادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلې، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي یو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو، دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو هم دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته ووایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوي، ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماماخیل او کاکاخیل یا پلارخیل او مورخیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا څه میشت وه. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وه لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه وي، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې مو وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. کرشیا وایم ز دلته د ژوند څخه واقعا خوشاله یم. دا چې وطن په تاسو دی اول ته مثلا هغه شرایط نو کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهتو ووایم چې دلته د ښه دي د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال و یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي پر سندرو کار؟ مو څه وخت پیل کړه او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل می لیدلی کندار می لیدلی یا په کابل کې می ژوند کړی او کندار نه دغه زموږ د کندار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او داد او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکی خوشحالی په وکی. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بې سندوی امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دي بیخي شروع کړی دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي. دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی ته راغلم جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې. یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې کلکه او پاکه او تاب خبره وکم. دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتویل چې زه مرسته در سره کوم. زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله ځکه ما یعنی ما خود دلته موسیقي شروع کړه. هغه هم سویلا جانې د استودیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده. اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2003 کې یو نظم وو. ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې. خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو واخلم. سوې لا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لو دي درې دانې مو بیا د ټول کې د ټولې کړې وې. ما د درې سره چې زم زم ما کې بیم موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وایي هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوا سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې د لومړۍ سندرې پاک لکره ته وایي کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله نو احساس مو څه و ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي لومړی شعر وي هر څه پایل یې ډېر شیرین وي ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډېر شو ډېر عالي و ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د ښځې شاعري شعر او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي دا باید زما رنګ ولري دا باید هغه فیصله یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لاره ته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یعنی بیخي چلا دی بخی سر بله یعنی در ما احساس دی فقط سما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگه ده شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا ده او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده او موسم سر ده یا ده او حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اصلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانې مې لایف په خبرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصلاح ثبتول یې کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې کا یوازې دغه پښتو سندرې راوخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو ریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادرا او په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل سوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړې، دریم واده وکړې، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستې لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بېخي او عامه خبره ده. او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مترا لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوهم ودونه کړی دي یا دریم کړی دي، پار دلیل چې کړی دي خو کړی دي، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوه مو درېمه کوي یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کومه، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر زما باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغسې ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې اوته ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا پیسلاغه مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، یې دغه شعرونه هم لرم، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته یې په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي، دغسې یو څه هم باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه،
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمید هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم، نراته ډاډا چا وهلا نشوم سیوری پچا، جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم، ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش، پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیڑم نڑیدم، زماد زاد دورا کبولو نارہم شبیدہ، یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبیدا، زماد زاد دور قبولو نارہم شبیدا، یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبیدا، مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا، کھنا وجود کی می مرگونی
جنگل کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړه. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین در طول چی وقت بیخی در یو پا دنگلی که لاری دیدی تا پا اروپا که نیشه خلق پلی پی که جی مثلا پی که روانی بیایی بی خواهد و بلی خواهد طبعا چی وڑی وڑی ونیم دیده در اگه اونو که مابین که اولنه نوزه چی دلتا دی سندر او آیا اگه چیز آلتا ننواتم آلتا دیری بدی پشی ولی پشی پا فارسی ارتوائی کندریان غماشی ارتوائی نپایجم دنور لحجو پشتانه تو ارتوائی خو خیر اگه پشای ری همانم دا نو دیزه پرسترگو پرشابند یعنی ویچ چلما دا غفتی کرلما اخیر چی دا سندر خلاسی دل از مسترگی با پرسی دلی نو دا غمی او خاطره و چی هم دیر جالب و او هم سترگی میم نسبی گرویالی زکارهش می طول خرابی دی
ډیر زیات باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتې ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خالم سره وکړه کتم ستونی می درد خو زدابانه نکم زپر نور بانی خاندم و هنرمند حق دی چی دستف رس شروع بکی که ستونی درد کهی که نکی باید اغا که او چه ارتون چی زمزمه و که باید وی که و نسو کوالای اغا هنرمند ندی
کرات و بخشی طول طوری دل مرو پشانی او او برا کری دست پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سمدرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زب دی طولو باندی چوکرما زب دی طولو تتابیر تنگشم دا خطولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زماد هستی زماد شایست بها بچو کوتا کی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر ده حسن بیگا ده بلچا پپالن خطلی مما تن را گوری زکا حق و هم باد گری دی زکا حق دو هم بعد کڑی دی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر
چا په پلنګ